वलेने
د ازادي رادیو د څلورو بجو د خبرونه یو ساته ده. السلام علیکم. نن یک شنبه ده، د سلواغی د لوی څلورویشتمه د فبروري میاشتې 14مه. پایل په لنډو خبرونو کوو. د طالبانو یو هیئت د دوی د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ قطر ته لاړ. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی نن رسنیو ته ویلي چې د دوی هیئت به د خلیج هیوادونو له استازو سره په ګډه غونډه کې برخه اخلي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي د افغانستان کنګل سوې اسعاري زیرمې د هیڅ دولت او هیڅ ځواک نه دي. هغه یوه کنفرانس ته ویلي چې دغه پیسې د افغانانو دي. د بریتانیا چارواکي او استخبارات وایي چې څه باندې 500,000 افغانان اروپا ته روان دي. د میل ورځپاڼې له راپور سره سم استخباراتي سرچینې وایي چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته تر 500,000 ډیرو افغانانو اروپا ته مخه کړې ده. ګڼو هیوادونو له خپلو وګړو غوښتي چې له اوکراین څخه ووځي. دب د اصل کې ده چې لویدیځو قدرتونو خبرداری ورکړی چې روسیه شایي پر خپل ګاونډ اوکراین یرغل ته ځان چمتو کړي. امریکا او بریتانیا په هغو هیوادونو کې راځي چې خپلو وګړو ته یې له اوکراین څخه د وتلو امر کړی. بلخوا استرالیا هم نن اعلان وکړ چې په کیف کې د خپل سفارت فعالیتونه ځنډوي. کاناډایي رسنۍ هم وایي چې کاناډا غواړي خپل د سفارت کارکوونکي د پولینډ سرحد ته نږدې ولېږدوي. وروسته له هغې چې د ترکمنستان ولسمشر له خپل مقام څخه لرې کېدو ته لیوالتیا وشو، دا په پام کې ده اشقآباد د هغه پر ځای د ده د زوی د ټاکل کېدو لپاره تر وخت مخکې ټاکنو ته راتلونکې میاشت چمتووالی پیل کړي. رویټرز اجانس راپور ورکړی چې ولسمشر قربان قلي بردی محمدوف پارلمان ته د جمعې ورځې په وینا کې ویلي چې خپل عمر ته په پام سره د خپلې رهبرۍ په اړه یوه سخته پرېکړه کوي او د ده په وینا هېواد یې ځوانو رهبرانو ته اړتیا لري. او د منځنۍ آسیا د فوټسال تر 1900 کلونو د کشرو لوبډلو په اتلولۍ جام کې افغان ټیم نن ماښام کوربه قرغزستان سره لوبه کوي. دغه لوبه شاوخوا 1.5 ساعت وروسته پیلېږي. افغانستان داسې وخت له قرغزستان سره مخامخ دی چې په دې سلوی کې خپل په دغه سیالۍ په خپلې ماتې سره پیل کړی دی. د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې په راپورونو کې دا هم اورئ چې د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې خپلواک کمیسیون وایي چې لا هم اساسي قانون د پلي کېدو وړ دی.
د حکومتوالۍ برخې په خپل حال پاتې ده، دا چا لغوه کړې نه ده او لغوه کولی هم نشي.
نن د فبروري 14مه د راډیو نړیواله ورځ ده. د راډیو د جوړېدو پر بهیر راپور خپرو.
اقدام په 1304 کال کې وشو. ماشینونه را وغوښتل شول. شپږم کال پورې په نشراتو پیل وکړ.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د امریکا دفاع وزارت دا راپورونه نه مني چې ګواکې د دوی یو اوبتل د روسیې د قلمرو اوبو ته ننوتلی وي. د نورو مسایلو تر څنګ د ورکو اجزانو د لاټې پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی سئ.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
بیا هم خبرونې ته شرق لست. په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې او څه باندې 3 دقیقې دي. د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورزو. د طالبانو یو هیئت د دوی د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ قطر ته لاړ. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی رسنوی ته ویلي چې د دوی هیئت د خلیج هیوادونو له استازو سره په ګډه غونډه کې برخه اخلي. طالبان وایي چې دوی به د اروپایي ټولنې له هیئت د دیني عالمانو له ټولنو او هلته له میشتو نورو ډیپلوماتانو سره پر بېلابېلو مسایلو خبرې وکړي. اسدالله لودین تفصیل راکوي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن د یو پلاوی په مشرۍ قطر ته ولاړ. د طالبانو د ویان مرستیال بلال کریمی رسنیو ته وویل چې دغه پلاوی د خلیج هیواد له استازو سره جوړیدونکې غونډه کې برخه اخلي.
دغه پلاوی به په یاد هیواد کې د خلیجی هیوادونو له استازو سره په ګډه غونډه کې ګډون وکړي او هم به د اروپایي ټولنې له هیئت او هغو ډیپلوماټیکو څانګو سره چې له قطر هیواد څخه فعالیت کوي پر مهمو مسایلو مجالس ولري.
یو شمیر هیوادونو په خوا اعلان کړی و چې افغانستان کې د وضعیت تر ښه کېدو پورې به دوی خپل سیاسي ماموریتونه له دوحې څخه مخته وړي. قطر هغه هیواد دی چې له امریکا سره په افغانستان کې د هغوی د سیاسي ماموریت د استازولۍ تړون هم کړی دی. دوحه او واشنگتن د تیر میلادي کال د نومبر په میاشت کې یو سند لاسلیک کړ چې لمخې قطر افغانستان کې د امریکا استازولي کوي. هغه مهال قطر ومنله چې کابل کې به د خپل سفارت په انګړ کې د امریکا د سفارت یو څانګه هم فعالوي. طالبان نږدې شپږ میاشتې وړاندې واک ته ورسېدل. دوی که څه هم له نړۍ سره تعامل ښه بولي خو تر اوسه کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو چارواکي بیا دا ډول سفرونه او لید کاته د رسمیت پیژندنې مقدمه بولی او وایي دوی د یو رسمي حکومت ټول شرطونه پوره کړی دي. په تیر یوه میاشت کې د طالبانو پلاوی دوه ځله اروپا ته هم تللی چې یو ځل کوربه د ناروې پلازمینه اوسلو وو او بل ځل تیره اونۍ د دوی پلاوی د سویس جنوا ښار ته تللی وو.
عمردل چې د طالبانو یو هیئت د دوی د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ قطر ته لاړ. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی رسنوی ته ویلي چې د دوی هیئت د خلیج هیوادونو له استازو سره په ګډه غونډه کې برخه اخلي او پر بیلابیلو مسایلو خبرې کوي. د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي د افغانستان کنګل سوي اسعاري زیرمې د هیڅ دولت او هیڅ ځواک نه دي. ښاغلي کرزی یوه کنفرانس ته د دغه زیرمې د آزادولو په اړه د امریکا ولسمشر جو بایدن د وروستۍ پریکړې په اړه ویلي چې دغه پیسې د افغانستان د خلکو دي. د ښاغلي کرزی په باور اوساما بن لادن افغانانو افغانستان ته نه و راوستلی بلکې بهرنیانو دغه هیواد ته راوستلی وو. دا هم په دې اړه تفصیل.
د امریکا د ولسمشر جو بایدن د پریکړې په غبرګون چې د افغانستان د کنګل شویو پیسو نیمه برخه بچې 3.5 میلیارد ډالر کېږي په امریکا کې د سپتمبر د 11مې پیښې قربانیانو ته د تاوان په ډول ورکړي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی ویلي دا پیسې د هیڅ دولت او هیڅ ځواک نه دي بلکې د افغانستان د خلکو دي. ښاغلي کرزی دا خبرې د یک شنبه په ورځ په یوې خبري ناسته کې وکړي. حامد کرزی وویل د امریکا ولسمشر جو بایدن باید په خپل پریکړه لسره کتنه وکړي.
دغه پیسې د هیڅ کوم دولت او یا هیڅ کوم حکومت نه دي. دغه پیسې د افغانستان د خلکو پیسې دي. اوساما بن لادن افغانانو نه راوستلې. اوساما بن لادن خارجیانو راوستي وو. د افغانستان خلک هم د سپتمبر د 11مې پیښې د قربانیانو په څیر د هغه د کرونو قرباني دي. څوک قرباني ته جزانه ورکوي؟
خغلی کرزی په ټولو افغانانو او امریکایانو غږ وکړ چې په کلکه د جو بایدن د دې پریکړې مخالفت وکړي او د عملی کېدو مخه یې ونیسي. د افغانستان پخوانی ولسمشر ټینګار وکړ چې دغه پیسې باید مصرف نشي.
هغه نیمایي نورې پیسې چې امریکا وایي افغانستان سره د بشري مرستو لپاره به وکارول سي هغه خو زموږ خپلې پیسې دي. ته زموږ خپلې پیسې څنګه موږ ته بیرته د مرستو په نوم راکوې؟ تزموش پیسې د کومک په نوم بیرته موږ ته راکوي چې موږ هغه بهرنیانو ته ستل تر غلي تنخوا ورکړو؟ نه، هیڅ کله هم نه. موږ هغه پیسې د بشري مرستو په برخه کې نه استفاده کوو. هغه د افغانانو پیسې دي او باید وساتل سي.
حامد کرزی وویل چې په پوره توان د طالبانو حکومت سره مرسته کوي چې ټول پیسې ترلاسه او امریکایانو ته د تاوان لپاره ورنه کړل شي. خو هغه دا هم وویل چې ډېر امکان شته چې امریکا دا پریکړه پر طالبانو د فشار راوړلو لپاره کړې وي. خو په خبره یې د افغانستان ملت له ستونزو سره مخ کوي. د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن د جمعې په ورځ دا اجرایی فرمان په افغانستان کې او له افغانستانه بهر له بېلابېلو غبرګونونو سره مخ شوی او دا پریکړه ناعادلانه بلل. د افغانستان بانک په یو اعلامیه کې ویلي افغانستان هیڅ وخت دا پریکړه نه مني چې یا د زیرمې دي د بشري مرستو یا غرامت په نامه د بل چا په اختیار کې ورکړل شي او په دې اړه د بیا کتنې ترڅنګ د ټولو اسعاري زیرمو د آزادولو غوښتنه کوي. پرون په کابل کې په دې تړاو خلکو لاریون هم کړی وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د خبرونه په پایل کې مو ووردل چې د طالبانو یو هیئت د دوی د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ قطر ته لاړ. د طالبانو مرستیال ویاند ویلي چې د دوی هیئت د خلیج هیوادونو له استازو سره په ګډه غونډه کې برخه اخلي. طالبان وایي چې دوی به د اروپایي ټولنې له هیئت، د دینی عالمانو له اتحادیو او هلته له میشتو نورو ډیپلوماتانو سره خبرې وکړي. د پانتون استاد عزت الله پیژان پر دې مسله د تحلیل لپاره په مستقیم تماس کې را سره دی. پیژان صاحب، مننه چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته. د طالبانو هیئت لکه مخکې چې تاسو واورېدل قطر ته تللی، هلته به له بېلابېلو ډیپلوماتانو او د بېلابېلو هیوادونو له استازو سره ګوري. دا د رسمیت پیژندنې د هڅو لړۍ ده فکر کوي؟
سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته. زه فکر کوم د رسمیت پیژندنې وړاندې نړیواله ټولنه زیاتره پر دې باندې فکر کوي چې د افغانستان خلک اوس دغه روان ناورین څخه څنګه په ممکنه او ژر توګه باندې ووځي، ځکه موږ تاسو وینو چې وضعیت د خلکو اقتصادي وضعیت خصوصا ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دي، او خلک مستقیما د روان حالت څخه متضرر کیږي. نو د اوس لپاره موږ ویلای شو چې نړیوال ټولنې ته اوس د دغې ادارې د رسمیت پیژندلو موضوع د لیست په سر کې قرار نه لري، تر دې چې اول خلک د روان حالت څخه ووزي او حداقل د آینده لپاره او د یو داسې حالت لپاره چې هغه حداقل دی پاتې یا خپل ورځنی ژوند په هغه اساسي توګه باندې مخته بوزي.
بلې، تاسو اشاره وکړه چې بیلابیلو هیوادونو او سازمانونو ویلي چې د طالبانو په رسمیت پیژندلو لپاره ځینې شرطونه لري، چې له هغې جملې د ښځو او نجونو حقونو ته د درناوي مسله هم شامله ده. په وروستیو کې ګڼې ښځې یا نیول سوي یا د اعتراضونو په وړاندې له فشار څخه کار اخیستل سوی دی، دا نړۍ ته څه پیغام ورکوي؟
موږ باید یو شی د دې تر څنګ د دغه موضوعات تر څنګ تاسو یادونه وکړله، د یادونه باسو چې هغه دا دی چې په افغانستان کې چې کوم حکومتونه منځ ته راغلي دي او د واک واګې په لاس کې اخیستي دي، تر څو پورې چې هغوی د داخل څخه په کور د نن څخه دی خپل مشروعیت او رسمیت نه ترلاسه کړي، د بهر څخه په رسمیت پیژندل ډیر معنا نه ورکی، او که هغه د فشار د وجه وسی یا دی حکومتونه دا هڅه کوي چې د بهرني رسمیت پیژندنې موضوع ته ترجیح ورکړي، تر دې چې په کور دننه خلک ورته خوشاله وي او خلک دی د یو مشروع نظام په توګه باندې وپیژني. زه فکر کوم د حکومتونو زیات دوام نه دی کړی، او که طالبان بیا هم دا فکر کوي چې دی باید خلک ناراضه وساتي او د خلکو څخه د کورنی مشروعیت مخکې باید نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي، زه فکر کوم دا به اشتباهي، او دا د دې حکومت او د دې د رژیم اغه وخت نور هم را لاندې.
تاسو مخکې د بیوزلی مسالې ته اشاره وکړه، ملګرو ملتونو په وار وار خبرداري ورکړی دی چې د افغانستان نیمایي وګړي د سخت بیوزلی له کبله عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام لپاره هم بیلابیلو هیوادونو او سازمانونو خپل شرایط اعلان کړي دي. آیا طالبان به په دې برخه کې څه نرمښت وشي څه فکر کوي؟
طالبان خو فکر کوم تر اوسه پورې هغه لازم نرمښت دی هغه داسې نه ښکاري چې ویشي، او هغه غوښتنې چې نړیواله ټولنه د دې څخه لري د هغو ته لبیک وایي. دوی تر ټولو ستره ستونزه دا ده چې دوی د هغه بنسټونه چې هغه نړیوال بنسټونه او نړیوال معیارونه دي د هغو څخه بیل تعبیر لري، مثلا دغه د ټول شموله حکومت یا د ټول په حکومت کې د ټول خلکو د وندې موضوع دی بیل تعریف او تعبیر څخه لري، او نړیواله ټولنه بیل تر څو پر چې دا تعریفونه یو سیویني او طالبان په دې باندې پونس چې نړیواله ټولنه دقیق هم څه ورته غواړي، زه فکر کوم حالت به ډیر خوشبینی ورنی.
ډیر مننه د پانتون استاد عزت الله پیژاند و چې قطر ته د طالبانو د هیئت د سفر په باب خپل نظر را سره شریکاوه. د طالبانو مرستیال ویاند ویلی دی چې د دوی هیئت به د خلیج هیوادونو د غرض اهل تلمیشت نورو ډیپلوماټانو له استادو سره او د بیلابیلو هیوادونو له چارواکو سره په ځینو غونډو کې برخه واخلي. زما بریاوی
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو واړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاند پیغام ثبت کړئ: 00 420 21 24 15.
شمیره بیا تکراروم: 00 420 دوویشت، یوولس، سلرویشت، یوسلو، پینزلس. د اساسي قانون پر تطبیق د څار خپلواک کمیسیون وایي چې لا هم اساسي قانون د پلي کېدو وړ دی او لوی معتبرې مرجع پرته څوک د لغوه کولو واک او صلاحیت نه لري. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو په حکومت کې د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې خپلواک کمیسیون سرپرست وایي د افغانستان د اساسي قانون د لغوه کولو واک یوازې هغه بنسټ لري چې دا قانون یې جوړ کړی دی. سید ابوبکر متقی ازادي راډیو سره مرکه کې وویل اوس مهال د افغانستان اساسي قانون د تطبیق وړ دی، نه لغوه شوی او نه یې له یوې معتبرې مرجع پرته څوک د لغوه کولو واک لري. د ښاغلي متقی خبره د افغانستان په اساسي قانون کې د بدلون او یا هم لغوه کولو واک یوازې لویې جرګې یا هم عالي شورا ته ورکړل شوی. خو د دې قانون څو مادې چې د جمهور رئیس او ملي شورا واکونه تشریح کوي له دې عمله ځنډول شوي چې نه جمهور رئیس شته او نه هم ملي شورا.
د حکومتوالی برخې په خپل حال پاتې ده، دا چا لغوه کړی نه ده او لغوه کولی هم نشي. دا هغه مهال لغوه کیدی شي چې لویه جرګه یا هم یوه شورا جوړه شي. اساسي قانون د هغوی په زړه تفسیر شي، بیا کیدی شي لغوه شي.
د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې خپلواک کمیسیون سرپرست وایي د دې کمیسیون ټولې چارې د پخوا په څیر روانې دي، خو لغړی یوازې دا پاتې ده چې د طالبانو د حکومت لخوا د دې کمیسیون سرپرست ټاکل شوی. خغلی متقی هغه واضح هم رد کړی چې ګنې اوس مهال د شاهي نظام اساسي قانون عملی کیږي. هغه دا خبره شایعات او د یو تن شخصي نظر وپاله. د شاهي نظام د اساسي قانون د عملی کیدو خبره مودوړان د طالبانو د حکومت د عدلي سرپرست وزیر عبدالحکیم شرایي کړی و. خدای سمال چې د طالبانو حکومت لوی جرګې راوختو پرته د اساسي قانون د لغوه کولو یا هم د بلتون واک نه لري، لیدل کیږي چې دوی د اساسي قانون یو شمېر نورې برخې هم نقص کړي دي. د بیالګې په توګه د افغانستان ملي بیرغ چې په اساسي قانون کې تعریف راغلی او د افغانستان د پیژندنې نښه بلل شوی، خو طالبانو له واکمنېدو سره سم له ارګه د دې بیرغ د ټولولو بهیر پیل کړ او لا هم دوام ورکوي. تر خو د افغانستان د زیم د ټاکل کېدو واقعي واز خلک د انتخاباتو لاري لري، خو د طالبانو حکومت شپږ میاشتې کېږي چې ان کورنۍ مشروعیت هم نه لري. په دې اړه مل طالبانو هم وپوښتل خو یاندویانو یې ځواب رانه کړ. د افغانستان اساسي قانون 2012 ماده لري. د جمهوری نظام پر مهال چارواکو ویل د افغانستان اساسي قانون په سیمه کې د اسلامي ارزښتونو او نورو لمخي تر ټولو ښه وسیقه ده، خو د دې قانون عملي کېدل هغه مهال هم تر پوښتنې لاندې و او ډېر کله خپل چارواکو نقص کاوه.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
نن د فبروري 14 د رادیو نړیواله ورځ دا ورسته په دې اړه تفصیلی راپور اوریدل سي. خو یو نړیواله مسأله څېړو. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي دا واقعیت نه لري چې ګواکې کې د دوی اوپتل دي د روسیې د قلمرو اوبو تننوتلې ویل دي. وړاندې روسیې ادعا کړې وه چې د امریکا یو اوپتل یا تحت البحری اوبو ته ورغلی دی. دا ضد او نقیض ادعاوې داسې مهال کې دي چې د اوکراین پولې ته څیرمه د پوځي تحرکاتو پر سر له مخکې د روسیې او امریکا اړیکې خړې پړې سوي دي. اسدالله لودین په دې اړه نور تفصیل.
پینټاګون وایي داسې شواهد نشته چې ګواکې د دوی اوپتال یا تحت البحری دی د کوریال ټاپوګانو په نږدې سیمه کې د روسیې اوبو ته ننوتلی وي. د رویټرز خبري اجانس د راپور پر بنسټ د امریکا د پوځ یو ویاند کایل رینز په یو بیان کې ویلي متحده ایالاتونو د روسیې د قلمرو په اوبو کې عملیات نه دي ترسره کړي. رینز زیاته کړې موږ د خپل اوپتلونو د کرا ځای په اړه څه نه وایو، خو په خبره یې دا اوپتلونه په نړیوالو اوبو کې لامبو وهي، الوتنې کوي او خپلې چارې په پوره سوچ او اسانتیا مخ ته وړي. دا اعلامیه وروسته تر دې خپره شوه چې روسیې وویل د امریکا یو اوپتال یا تحت البحری وروسته تر دې له خپل اوبو بهر ته بدرګه کړی چې د دوی د وتلو لارښوونې ته یې پام ونه کړ. انټرفاکس خبری اژانس د روسیې د دفاع وزارت په حواله ویلي چې دغه امریکایي اوپتل د روسی پوځیانو د سمندر لاندې تمرینونو پر مهال په آرام اوقیانوس کې لیدلې او لارښوونې ورته کړې چې په بیړه د اوبو تل ته ولاړ شي. د روسیې د رسمي راپور لمخې یوې روسی بیړۍ دغه امریکایي اوپتل په وړاندې له مناسبو وسیلو کار اخیستی او دې اوپتل له همدې وروسته د روسیې د اوبو سطح پرې خوده. روسیې امریکا تورنه کړې چې نړیوال قوانین مات کړي او د دوی ملي امنیت ته ګواښ پېښ کړی. روسیې دغه راز د امریکا پوځي آتشه احضار کړی او هغه ته یې په لیکلې بڼه ویلي چې راتلونکي کې ورته وضعیت ورته د منلو نه دی. اوپتال یا تحت البحری هغه پوځي وسیلې دي چې په سمندرونو کې د اوبو پر سر او د اوبو په تل کې تګ او راتګ کولی شي او د پوځي موخو لپاره کاریږي. دا پیښه داسې مهال کیږي چې د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې پوځي تحرکاتو د مسکو او واشنگټن اړیکې خړې پړې کړې دي. امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو خبرداری ورکړی چې په اوکراین کې ژر د جګړې اور بلیدلی شي او په همدې اړه د روسیې او امریکا ولسمشرانو او دفاع وزیرانو تلیفوني خبرې هم کړې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونې دې برخه ته موزه اجمل اند هرکلی کوم. نن د فبروري 14 د راډیو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو سږ کال د دې ورځې لمانځنې ته درې شعاره ټاکلي چې یو هغه یې په بې پرې ډول د لوړ کیفیت تولید دی. د څه باندې یوې پیړۍ په تیریدو راډیو لا هم هغه رسنۍ ده چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې اوریدونکي لري. دا چې راډیو څنګه رامنځته شوه، څه وخت څپې افغانستان کې فعاله شوې، اوس په کوم وضعیت کې ده؟ اسدالله الودین پرې دا رپورټ چمتو کړی.
لنن یو سلو شپک دیر سکال وړاندې، یعنی په 1800 کال کې یو جرمنی فزیک پو هنریخ هرتز د لومړي ځل لپاره د راډیو سپې وپیژندلې. تر دې لس کاله وروسته د 1895 او 1896 کلونو ترمنځ ایټالیوي پو ګوګلیلمو مرکونی په عملی ډول د راډیو د نشر تخنیکی وسیلې جوړې چې ورسره یې لومړنۍ خپرونې هم پیل کړې. پنړی کې د راډیو د جوړېدو څخه باندې پیړې ووته، خو ملګری ملتونه وایي لا هم د غرسنۍ په پراخ ډول اوریدل کیږي. د ملګرو ملتونو علمی، ښوونیز او کلتوري څانګې یونسکو په 2011 کال کې د فبروري 14 د راډیو د نړیوالو ورځې په توګه ونوموله، چې بیا په 2012 کال کې دا وړاندیز د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې تصویب شو. یونسکو سږ کال د راډیوي بنسټونو غوښتي چې دا ورځ د دریو شعارونو تر چاتر لاندې ولمانځي. دا شعارونه په خپلواکه توګه د لوړ کیفیت تولید، د اوریدونکو په پام کې نیول او له نورو سره د سیالۍ ژمنتیا ده. د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر افغانستان کې هم راډیو په رسنیز ډګر کې لا لومړی ځای ساتلی دی.
په افغانستان کې هیڅ شی هم د راډیو سره سیالي ونه کړه. تلویزیونونه ونه توانېدل چې د دې غرونو نه واوړي. همدا اوس انټرنیټ هم.
تاریخ پو استاد حبیب الله رفی وایي د لومړي ځل لپاره شپږ نوي کال وړاندې کابل کې د راډیو جوړېدو ته اقدام وشو. دا پر افغانستان د غازی امان الله خان د واکمنۍ دوره وه.
اقدام په 1304 کال کې وشو. ماشینونه یې راوغوښتل شول او انجینران عطایي هغه ولیږل شو زده کړو ته. بالاخره په شپږم کال پورې په نشراتو پیل وکړ او په کابل کې یې خپرونې کولې. ساقه او د زوت وخت پوری دوام وکړ او بیا هغه متوقف شو. دومه د راډیو کابل وه چې هغه په 1318 کال کې اقدامات وشول. سټډیو جوړه شوه، یو ګروپ ورته جوړ شو. بالاخره د 1320 کال د وري په لومړۍ شپه د کابل راډیو خپل نشرات پیل کړل.
کابل کې لومړنۍ راډیو چې 1304 کال کې جوړه شوه، په پل ارتال سیمه کې د لندنۍ کوټې په نوم یوې ودانۍ نه خپرونې کولې چې اوس یې د ودانۍ آثار نشته. خو کابل راډیو بیا 1306 کال کې پل باغ عمومي ساحه کې د سیند پر غاړه یوې ودانۍ نه خپرونې پیل کړې. افغانستان کې هم دا د راډیو نږدې یوه پیړۍ سابقه لري، خو لای هم میلیونونه کسان اوري او خپله خبری، معلوماتي او تفریحي تنده پرې ماتوي.
او راډیو دی چې راډیو سره خپل ډیره زیاته علاقه ډیره مینه لرم او ډیر څه مې زنیز د کلی دي خپل د خبرو سره.
دا شپږشت کلان کندهاری ځوان نصیب الله اڅکزای دی چې وایي د راډیو په اورېدو روږدی شوی.
راډیو سره خو زه خپل د توبه چې ډیره زیاته مینه لرم چې نه واورم په ورځ د سیمه لکه لایده چې یو شیر سره کې لکه غنشې نه شي نشا چې نه کړي ډیر سرګردان ډیر بدارم د سیمه.
د پکتیکا اوسیدونکو سیف الرحمن شهاب او د زابل یو اوسیدونکو اسمت الله عمری وایي راډیو اوریدل د ټولنې یو اړتیا ده.
د راډیو اوریدل اوس د خلکو په اړتیا بدل شوې ده، خصوصا په هغو منطقو سیمو کې چې هلته هم برېښنا نشته. د راډیو له لارې د خبرونو تعقیب او د مسایلو اوریدل تر دې پورې په ډېر ارزان او حتی وړیا توګه ورسېږي. د راډیو اوریدل اوس هغه په عادت باندې بدل شوی دی چې هر ورځ باید موږ هغه د راډیو په اوریدلو سره پیل کړو.
د راډیو د معلوماتو یو ډېره بهترینه او ښه سرچینه ده او ورځنۍ پیښې د هیواد په کچه او دغه راز د نړۍ له بېلابېلو مسایلو نه موږ خبرې. راډیو دغه اسانتیا لري چې هممهال هم کار کولی سي او هم معلومات ترلاسه کولی سي راډیو اوریدلی سي.
پوښتنه دا ده چې د ټکنالوژۍ او ټولنیزو رسنیو له تاوده بازار سره سره ولې د راډیو اوریدلو دود افغانستان کې ژوندی دی؟ ژورنالیست او د خپلواکو خبریالانو د ټولنې مشر رحیم الله سمنداری په اړه وایي.
د افغانستان غونډې ټولنه کې رادیو ځکه وسم تاثیر گزار ده چې افغانستان کې د غوڼوي میډیا سوشل میډیا لګنو ستونزو مشکلاتو سره مخ ده. خلک ډیر زیات باور نه کوي افغانستان کې سوشل میډیا سره دې چې ډیره زیاته کاریږي، اما سوشل میډیا کې ستونزې مشکلات دادي چې ډیر زیات تبلیغاتي کاریږي، په ځینو مواردو کې منفي کاریږي، مثبت نه کاریږي، بلورو پروتوزیمو کې برق نشته، نور دلایل دادي چې خلک مالی لحاظه امکانات نه لري چې تلویزیون واخلی یا نور ملٹی میڈیا وسایل ولری. نو زکه هم د افغانستان غونډې ټولنه کې رادیو ډیر زیات اوس محبوبه ده.
افغانستان کې د طالبانو لراتګ مخ کې د رسمي شمیرو لمخې چبان د 400 غږیزي انزوریزي او چاپی رسنۍ فعال وي. د رسنیو کې هم ډیر شمیرې ملی، نړیوالې او محلي رادیوګانې وي چې خبری او تفریحي برنامې درلودي. هڅه مو وکړه د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت نه وپوښتو چې دا مهال ورسره څه شمیر رادیوګانې ثبت دي، خو نه د وزارت مسؤلینو او نه هم د طالبانو ویاندویانو زموږ پوښتنې ځواب کړې. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یوې څېړنې بیا ښودلې وه چې د طالبانو له راتګ وروسته څه باندې 70% رسنۍ له فعالیته غورځېدلې دي. کومې محلي رادیوګانې چې فعال هم دي دوام ته هیله نه لري. نور الله سانګزای لوګر کې د زینات په نوم یوې رادیو مسؤل دی. دای د خپل ستونزو په اړه وایي:
زینو خبرونه باندې بندیزونه دي، تفریحي خبرونه باندې دي، او د دې ترڅنګ د دوی جدیت د جوازونو د تمدید، د باقیاتو د تعویلی، د مالیاتو د تعویلی په برخه کې نو دا په خپل د زمينه مسایدوي چې رسنۍ، محلي رسنۍ خصوصا سقوط کوي. په دې ورسته شپږ میاشتې کې چې طالبان د افغانستان حکومت سره رسیدلی او حکومت نیولی دی، محلي رسنیو عاید د صفر کچې ته رسیدلی دی.
طالبانو بیا له خپل اړخه د بیان ازادۍ او رسنیو د ملاتړ ډاډ ورکړی، خو د خپل واکمنۍ په لومړیو شپږو میاشتو کې پر رسنیو ځینې داسې اصول وضع کړي چې د خبریالانو ملاتړ یې د سانسور هڅې بولي. له دې محدودیتونو او ننګونو سره سره په افغانستان کې د رسنیو په ځانګړې توګه رادیوګانو مزال روان دی، خو راتلونکي ډیره ډاډمنه نه ښکاري.
ولسواکي
دوی لارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده، بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات او تلاس رسای د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. پس له سلامه زه قریشیم د هلمند ولایت د نزاد ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پریږدم. وروره، دغه زموږ په سیمه کې د ټلیفوني شبکې اگر سره کار نه کوي، هیڅ مخابراتي شبکه دلته کار نه کوي، د خلک د ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. د دې اسانتیا څخه بیا برخې دي، نو که دا زموږ غږ تر مسؤولو مقامات پورې ورسوي چې دلته موږ ته د شبکې یا د یو خدي غم وخوري چې دلته باره د ټلیفوني شبکې کار وکړي، نو ډیر به ښه وي. دا د هرمز منطقه د غټه منطقه ده، او ډیر ولسونه دي ګرده دغه څخه د دغه اسانتیا څخه بیا برخې دي.
دا امریکا چې د افغانستان په پیسو کې غرامت ورکوي، نو ولې خپل په پیسو کې نه ورکوي؟ په میلیونو په افغانستان کې شهیدان په چا پښتنه ونه کړ، ولې خپل د پیسو نور کوي؟ کدی دای سخی ده د افغانستان د پیسو څنګه غرامت ورکوي؟ څلوېښت کاله دي په افغانستان کې به ما وغورځول 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 څو برابره وستا شهیدان سوي په افغانستان کې.
سلامونه او نیکی هیلی. جو بیدن چې د افغانانو پیسې امریکایانو ته ورکوي، شل کاله چې امریکا په افغانستان کې خالو وژل او یتیمان کړه او کونډی کړه، د دغه غرامت بوڅوګ ورکوي. جو بیدن دغه پیسې لا په غلطه سره کړی ده.
السلام علیکم. دغه غشتنه غواړو د مشرانو سره چې دغه مرستي کیږي، دغه مرستي دی پر مخ بندې سي. دغه مرستي موږ نه غواړو په دغه رقم باندې چې هغه سره یا وسیته لري یا خاله لري یا مال لري وغو ته رسي، وغو تورو بزګرانو ته نه رسي، صغیرانو ته نه رسي، مسکین ته نه رسي. تر دغه مشتیرو شپږ شپږ تزر نه پرد تر مرموي وته له د طالبانو دا دولوجه به 2000 مرسی 3000 به مرسی دغه مرسی موږ نه غواړو په دغه رقم دغه دینار دي تر کندهار دی ودا خواته نه راتیریږي.
ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم. زه د کندهار ولایت نیشت ولسوالۍ ستاسو سره خبره کوم. اوباد السلام علیکم. ازادي رادیو ډیر وخت سم جوړ شیخ مندوري خبرونه دي او دا مو سچ ویشل کیږي چې وای ما د سندرغلی پښکی کیږي درغلی نه پښکی کیږي چې ته مې ستور کړل هغه وای دی راجلانه یو شکیږي او شنه کې ور هغه وای درغلی کیږي.
ستاسو له خوا ازادي رادیو ته ثبت شوی سو پیغامونه وو. د خبرونه دا برخه هم دومره وو. نور خبرونه کې سماله همکارانو سره وسی
له اجمل ان مننه پاپنسان کې د مازیګر څلور نیمه بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. د طالبانو یو هیئت د دوی د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ قطر ته لاړ. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی رسنوی ته ویلي چې د دوی هیئت د خلیج هیوادونو له استازو سره په ګډه غونډه کې برخه اخلي او له نورو چارواکو سره به هم ګوري. د افغانستان پخوانی ولسمشر حمید کرزای وایي د افغانستان کنګل سوي اسعارې زیرمې د هیڅ دولت او هیڅ ځواک نه دي. هغه یوه کنفرانس ته په کابل کې ویلي چې دغه پیسې د افغانانو دي. د بریتانیا چارواکي او استخباراتي مؤسسي وایي چې څه باندې 500,000 افغانان اروپا ته روان سوي دي. د میل ورسپنې له راپور سره سم استخباراتي سرچینې وایي چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته تر 15,000 ډیرو افغانانو اروپا ته مخه کړې ده. ګڼو هیوادونو له خپلو وګړو غوښتي چې له اوکراین څخه ووځي. د په اصل کې د چیل ویدیزو قدرتونو خبرداری ورکړی چې روسیه شایي پر خپل ګاونډ اوکراین یرغل ته ځان چمتو کړي. امریکا او بریتانیا په هغو هیوادونو کې راځي چې خپلو وګړو ته له مخکې له اوکراین څخه د وتلو امر کړی. بلخوا استرالیا هم نن اعلان وکړ چې په کیف کې د خپل سفارت فعالیتونه ځنډوي. کاناډایي رسنۍ هم وایي چې کاناډا غواړي خپل د سفارت کارکوونکي د پولینډ سرحد ته نږدې ولیږدوي. او وروسته له هغې چې د ترکمنستان ولسمشر له خپل مقام څخه لرې کېدو ته لیوالتیا وښوده، په پام کې د اشقابات د هغه پر ځای د دوی زوی د ټاکل کېدو لپاره تر وخت مخکې ټاکنو ته راتلونکې میاشت چمتووالی پیل کړي. رویټرز اژانس راپور ورکړی چې ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف پارلمان ته د جمعې ورځې په وینا کې ویل چې خپل عمر ته په پام سره د خپل رهبری په اړه یوه سخته فیصله کوي او د په وینا چې هېواد ځوانو رهبرانو ته اړتیا لري. په څو شیبو کې د ورکو عزیزانو پروګرام خبريږي. خو ساوري چې په غزنی کې یو اتکلن انجلی د اختطاف کوونکو له منګولو ژغورل سوی ده. په غزنی کې د طالبانو چارواکي وایي چې د غنجلی دوه ورځې مخکې دوه کسانو تښتولې و. نور حال د ازادي رادیو د خبريال پر راپور کې
په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمایز چارواکي وایي په دغه ځای کې یو اتکلن انجلی د انسان تښتونکو له منګولو را خلاص کړی ده. د اطلاعات او کلتور رئیس مولوی حبیب الله مجاهد د یک شنبه په ورځ آزادۍ رادیو ته وویل پرون شنبه د یاد ولایت امنیه قمندانۍ سرتیرو مرکز ته چیرمه په علي لالا کلی کې هغه انجلی د اختطاف کوونکو له منګولو وژغورل چې دوه ورځې مخکې د غزنی مرکز له بهلول صاحب کلی څخه نادره کسب یو. نوموړی وایي په یاد پیښه کې ککړ دوه کسان چې یو ښځه او یو ځوان دی نیول سوي دي. دغه ښځه او سړی مور او زوی دي او د کندهار اوسیدونکي دي. ښاغلی مجاهد زیاتوي یاد مجرمین دا اقرار کوي چې نجلۍ لومړی کابل ته وړې وه، لا یې بیش پې وروسته یې بیرته د غزنی ښار په علي لالا سیمه کې کور ته بیولې چې د امنیتي سرتیرو تر سختې څارنې لاندې وو او ونیول سول.
دا انجلی له خپل کلی نادرکه کیږي، اقربان امنیه قمندانۍ استخباراتو ته حال ورکوي. له دې سره سم مجاهدین لټنې کوي. اختطافګرو دغه انجلی کابل ته وړي ده. کله چې له کابله راځي بیرته مجاهدین ورته متوجه دي. فعلی لالا صاحب سیمه کې انجلی له اختطافګرو څخه خلاص کړه.
شاغلی مجاهد زیاته به تر دې څو ورځې وړاندې یو سپینجرای قسم لا غزنی څخه انسان تښتونکو تښتولی و چې وروسته په علي لالا کلی کې لا انسان تښتونکو سره تر جګړې وروسته را خلاص سو. دی وایي د امونیه قمندانۍ د سرتیرو او دغه انسان تښتونکو ترمنځ په نښته کې یو انسان تښتونکی وژل سوی و او دوه نور بندیان سول. د مجاهد په خبره چې دغه انسان تښتونکی د پخواني جمهوري نظام سرتیری و.
په خوست ولایت کې د فوټبال سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ادارې د یو خبر په خپرولو سره ویلي دي چې دا سیالۍ د خوست ولایت په اسماعیل خیلو او مندوزۍ ولسوالۍ کې د نشه یي توکو سره د مبارزې په هدف یې پیل کړي. په یادو سیالیو کې د نادر شاه کوټ، اسماعیل خیلو او مندوزۍ ولسوالیو اووه لوبډلې برخه اخلي چې نږدې یوه میاشت په دوام وکړي. په خوست کې د فوټبال فدراسیون مسؤولانو ویلي هڅه کوي چې ورزش لرو پرتو ولسوالۍ ته ولېږدوي او ځوانان سالمو مصروفیتونو ته راوبولي. د هند غوره لیګ سیالیو په بولۍ کې یوازې یو افغان لوبغاړی واخیستل شو. د هند کرکټ غوره لیګ بولۍ چې پرون پیل او تر اوسه روانه ده، یوازې یو افغان لوبغاړی نور احمد لکڼوال پکې د ګجرات ټیټانز لوبډلې لخوا په 1.5 لک هندي کلدارو واخیستل شو. یادې لوبډلې له بولۍ مخکې له بل افغان لوبغاړي راشد خان سره هم تړون کړی و. په بولۍ کې د نورو افغان لوبغاړو اخیستلو ته تر اوسه کومې لوبډلې زړه نه دی ښه کړی. د هند غوره لیګ په تېرو پړاوونو کې محمد نبی ساحل د سنرایزر حیدرآباد، مجیب الرحمن د کینګز الیون پنجاب او سنرایزر حیدرآباد او ظاهر خان د راجستان رویالز لوبډلو لخوا اخیستل شوی و چې په سګنی آی پی ایل کې تر دې دمه مشتریان نه دي پیدا کړي. د هند کرکټ غوره لیګ سیالۍ چې د روان میلادي کال د اپریل میاشتې په 2 نیټه پیلېږي، د جون میاشتې تر 3 نیټې به دوام وکړي. او د فرانسې د لو شامپیون سیالیو د 2 اونۍ په 4 لوبه کې د لیون لوبډلې 2-0 نیس لوبډلې ته ماتې ورکړه. د ورزشي رسنیو د راپور پر بنسټ موسا دمبله د لوبې په 3 دقیقه کې او کارل توکو د لوبې په 25 دقیقه کې د خپلې لوبډلې لپاره ګولونه ووهل. له دې بریا سره لیون لوبډلې 1.5 امتیاز خپل کړل او د جدول شپږم مقام ته پورته شوه. نیس لوبډلې له 1 ماتې سره په دې سیالیو کې له مخکې تګ څخه بې برخې شوه.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو او د ورکو شو عزیزانو ګرانو دوستانو سلامونه او نیکی هیلې مې ومني. خدای دې وکړي چې جوړ او روغ بیاست او په دې هیله چې د خپل راډیوګانو څنګ ته ناست او دغه خبرونه په غور سره اوري. دغه پروګرام زه تای روشان تاسو ته وړاندې کوم. درنو اوریدونکو، دا خبره ځکه کوم چې زموږ ځینې ګران اوریدونکي کله کله د دغه خبرونې پیغامونه په غور سره نه اوري، لکه څرنګه چې مو په تیرو خبرونو کې هم یادونه کړې ده چې د پیغامونو د اوریدو په ترڅ کې یا نوم سم نه اوري او یا دا چې شمیره یې غلطه اخیستی وي. نو د دې لپاره چې دغه ډول اشتباهګانې او تېروتنې رامنځته نه سي، نو بهتره به دا وي چې د دغه خبرونې د اوریدلو په وخت کې یو قلم او کاغذ هم د ځان سره ولري او د خپل کوم پیدا سوي عزیز یا د کوم چا د هغه ورک سوي دوست نوم او شمیره یاداش کړي چې تاسو یې په حق له معلومات لري. نور مو نو وخت نه نیسم، راځي چې د خبرونې په سر کې به د هغو اوریدونکو پیغامونو سره واورو چې ستاسو د ځینو پیدا شویو کسانو په هکله معلومات راکوي.
سلامونه د ازادۍ رادیو ټولو خوږو دوستانو مینوالو زړه سلامونه مې ومني په دې هیله چې طاهر روشن ورو تم را ته خو استاد خبرونی ټول خواږه مینوال را تر کروږي د صحت جامع پر تنوي لیکي تراغلم زه سرتاج ننګرهارې ما له ننګرهار ولایت نه ما طاهر روشن ورو مونږ دلته او ماشوم پیدا کړی د نصیر په نوم دی. خړې جامې پر تندې او په خپوی تور بوټان دي، نو کم از کم دا موږ سره درې میاشتې کېږي چې دغلته اوسېږي او په ژبه باندې بیا پشه یي زبان دی. زبان یې پشه یي دی او د هر چا ماشوم وي یا کورنۍ دغه ازادي راډیو دم غړي تا کې وي یا نور دوستان ملګري تا کې وي او چیرته نصیر ماشوم پیژنې نو موږ سره ضروري او د زړه همدردي بیا په دغې شمارو باندې برخه والي. شمارې ورته وایي ما لمړی ورته اتصالات شماره وای ما 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 بل شماره ورته بیا روشن وای ما 0 5 9 6 7 4 5 3 روسی شماره ورته افغان وای ما افغان شماره د 0 9 7 4 7 9 1 7 شماری ورته بیا تکرارم یو یو لمړی اتصالات شماره د 0 8 1 2 2 3 9 روشن شماره د 0 9 6 6 8 4 5 روسی افغان شماره وای ما 0 دوادتی صفر نه سلور سلور نه سلور یو طاهر روشان رور په دې هیله چې پیغام راته نشر کی په بیا بیا نشر کی او کچیر دا نصیر ماشوم د هر چا نو د وروري او د زله همدردی د مونږ سره په دغه شمارو باندې برخه والی لتا نړۍ مننه او زنده باد ازادي رادیو باقی خو وختونه الله پمان
سلامونه نه کیلي احترامات د ازادي رادیو کارکونکو او ریډونکو ته خکثار دران دی مل جلال آباد نه په دغه سیمه کې کوم څه ده کدار چوي اته کالو مرید خپل نوم یې صادق دی او د پلار نوم عثمان خوي د مخ یو تور غوندې خال دی دغه غوندې دا دغه خاص نه خدا او دوه کالو بوي نو که هر چا د کوچنی وی یا د هر چا د کورنی وی د یا د چا خپلوانو کې راځي مېری لانو ما دا شو مارو د ماته اړیکې ټینګې کی د ټلیفون شمارې د غوندې سیند څخه پر وسوا نه سو پینځه یا نه سو بیا یې نسی پر و صفر صفر نه و پنځه نه و صفر حالات میره ده صفر و سو یو اتیا درې سو نه شپږ سو درې یعنی صفر و اته یو درې صفر نه شپږ صفر درې او ری باش مار مرد سره خپل وایم روسي کې صفر سو یو بیا سلور سو شپږ اتیا سلور سو شپږ پنځه یعنی صفر و و یو سلور اته شپږ سلور پینځه پګه دغه د ټلیفون شمارې دي ازادي راډیو نه خلک او چې دغه پیغام په بار بار نشر کی او تر څو دغه چا کورنۍ کوچنۍ چې وي دغه پیغام ورته ورسیږي بیا موږ د نړۍ ډیر مننه ډیر خو خبرونه مخه چوري دا خلک خلکو په سیمه کې ګرځي چې دغه ټوټې د جدا شي وي نو ازادي راډیو د ژوند دی وي او نو تاکان دی ژوند دی خو به وان
بلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د زبر د درو کډر مل اردو سلام نو علی کوم په دې لنټر په ټولو جوړو خو خوشاله تخت محمد خادین نه د هلمند ولایت د واشیرو سوالیو د کاله دک تسلیم تخه زموږ تسلیم کې یو کس داوود په نامه تقریبا نو پیغامونه ما هم پریش دي د شر کاله تنظیم کولو کې چې په دغه سم واشیرو سوالیو کې ژوند کړي به خپل ځان ماری فکری وای د ایران څخه د شنده ول سوالیو نو کوم څه چې په واسه پرینه د بیل سره کوم دوست د کور غړی یا یو څه چې د نیا څه پهاړ باندې د معلومات لري نو زما د واتس اپ پر امدیش مې لري ډیر سره اړیکه ولې زما د واتس اپ شمیره ده 0001 2819 چې د بنې شمیره زل بیا هم درته وایم 0001 2819
سلامونه وخت مو په خیر زه تسل خوستایم بیا له ګلابون خوست راځم شایم موږ دلته یو کوچنی ماشوم حلق چې د 12 او 13 کلونو ترمنځ عمر لري نوم رضای الله یادوي او سپین کالی پر تن دي او دای وای چې زه د پکتیا ولایت ما خلک ته اسابې ستونز لري کله هر چاوي موږ ته په دې شمارو اړیکه ونیسي او موږ باید اسلامي لورن مخې دوی ته پلاس ورکو شماره د ټلیفون ام ټ ان شماره 0 و و 2 5 0 1 0 اته یو د شماره تکرار 0 و و 2 5 0 1 0 1 0 روشان شماره 0 و 2 9 0 1 0 1 0 د شماره تکرار 0 و 2 9 0 1 0 1 0 شماره دیم تکراروم ام ټ ان شماره 0 و 2 یو پینځوس یو اتیا یو اتیا روشان شماره 0 و 2 9 0 1 0 1 0 1 طاهر روشان څنګه تاسو ډیره مننه دا پیغام بیا ډیره تخپور کوي که بیا تاسو ورور تسل خوستای خو سولایت بای بای
سلامونه احترامات روشن صاحب او تاسو او تاسو همکارانو ته وایم په دې هله چې خوای اړې مننه کوم روشن صاحب چې زموږ پیغامونه نشروي زه حیات لطیف ته کول ولایت نه در سره پیغام پرېږم په دې هله چې راته وای نشر کړي روشن صاحب ما یو ماشوم حالت پیدا کړی چې نه هلاس کال عمر لري دا وای چې زمانو دوید ده خو اسبه مشکل لري د خپل ځینوم ناخلي کړه هر چا وی نو ما سره د پردیش ورو اړیکه ولې سي چې موږ خپل کورنۍ ته ورس ورو زما د ټلیفون شمیره په دا ډول دی ریواش میرا وایم 0 8 5 0 5 0 2 2
السلام علیکم دا زړه رادیو قدرمن اوریدونکو وخت مو په خیر باور خوستایم خیسته خوست ولیکي که در من اورېدونکو زموږ کلیوالو یو هلک پیدا کړی دی د جمعګل نوم جمعګل نومېږي دی وایي زه د زابل ولایت یم قدرمن اوریدونکو د جمعګل خپلوان غږاوري یا یې څوک پیژنئ دغه موبایل شماره بیا اړیکه ونیسئ موبایل شماره د 0 6 4 6 6 6 او بله اتصالات شماره ده 0 3 0 9 5 9 5 ام ټي ان شماره بیا هم وایم 0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 اویا نه سو پنځه اویا تهیر شان سے دغه پیغام بیا بیا نشر کا چې د جماګول ولوان یا خلیوال غغواوري او بیا د اړیک شمار بیا مې ولوایم ام چین شمار د سی فاروا شپاگوا سلو شپاگ و شپاگ و شپاگ یعنی سی فاروا سو و شپیتا شپاگ سلویخ شپاگاویا شپاگاویا دیر مننه تاسو ته خواه.
السلام علیکم سیدی رادیو ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکات. عزیز احمد جان دلمن ولایت نه دا پیغام پریږدم. څو اونۍ مخکې ما پیغام پریښود نه یو وراره نه برکت او قدرت الله او چې مشهور په میرا وو نو هغه ام علیکم موږ پیدا کې موږ ته راورسېدی. نو د ازادي رادیو د کارکونکو ته ډېر ډېر مننه کوم. تل دې ازادي رادیو کامیاب وي.
گران اوریدونکو د ځینو پیدا شویو کسانو د پیدا کېدو په حق لمو پیغامونه واوریدل. نو په دې هیله چې ستاسو کوم دوست او عزیز هم په دغه ډله کې وي، کنه نو خدای مهربانه دی، شایي په راتلونکو خپرونو کې د خپلو ورکو شویو دوستانو د پیدا کېدو زیری در باندې وسی. نو په دې هیله اوس به هم راسو د هغو اوریدونکو پیغامونه به واورو چې د خپلو ورکو شویو عزیزانو په لټه کې دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما دا څنګه وروره ما یو راره دی دوه ستاره دی ورته دی زده شنو وروره سفرار ودی ساري زلان ودی دی نو په خپل خپل نام دی محمد حسن دی دی زانو ما عبد القیوم دی سر څخه دا نفر ور معلوم یا معلومات ته شي دا شماره دی ما ته زنګ وای سفر و د دوه ما سفر ما سفر دی د نور
السلام علیکم دا آزادی کارکون کته مسلم باغ سے خبر کوم ناغپار خبر کوم مزه یو تربرز شیخ محمد نیمی زابل ولایت شمولزول ولسوالی ده بخنسول ده کسر کورد نتیشیر ده ناغپار شیخ محمد نیمی بخنسول ده کسر ده دوتا ده معلومات را که ده دازم ایده او که مرده مرده یو پتنی چیزی ده زامن زنده چی
گرانا ملا غفار اورور ستاسو دغه پیغام کڅه هم موږ د خبر کړ خو یو څه تخنیکی ستونزې لري. لومړی دا چې ژغ مو سم نه اوریدل کیږي او دوهم دا چې تاسو خپل د ټلیفون شمیره هم نه ذکر کړی. نو لطفا خپل دغه پیغام د سره ثبت کړئ او خپل د ټلیفون شمیره هم په خپل ووایست. مننه.
سلامونه اونې کې هلی روشان سپتا ته او څوک چې اوري سلا شارې پنځه غوي ټول ته کوم هله چې روغ جوړ ښه خوشاله وي. زه پرهیز پسرلې مې او زل بیا تاسو سره د پیغام په لیکا روشان صاحب زمنگ یو دوست دے نبی اللہ وردگ د فضل ہدی وردگ اوخے د بادام گل کا کازوی د پنځم میاشتې وش ویل کور لا در کشو دے د بندي چکل سوالی د نور خیلو د کلی وسیدون کې دے کا سو کې په اړه معلومات لري نو په دغه شمیرو دي د مهربانی د مخې زنګ وهي 0822 شپږ شپږ نه نه 0. شمیره بیا وایم 0822 شپږ شپږ نه نه 0. یو افغان شمیره هم وایم 0005 0009 0009. شمیره بیا وایم 0005 0009 0009.
مننه روشان صاحب دغه پیغام بیا بیا خپور کراته ځکه چې د افغانستان مصرف ډیر زیات کوي او تنه یوازینی هیله زمونږ دا چې دا پیغام بیا بیا خپور کړي ځکه چې دا کورنۍ ډیر په تشویش ده. مننه.
السلام علیکم، زما نوم عبدالله دی، د کندهار ولایت د شکاپر دروازې څخه خبرې کوم. زما ورور ورک دی، نوم یې حیات خان دی، 15 کاله یې کېږي چې ورک دی او د 15 کالو دی. هر سړی که معلومات لري دا موږ ته دې په دغه شماره زنګ راوړي: 0 90 90 15 0 0 بیا درې بیا نه بیا اووه بیا نه بیا یو بیا اووه بیا 15 او بل شمېره بیا وایه: 0 9 8 4 3 8. دا یوه بل شمېره بیا درته: 0 15 0 9 15 1 15 1 15 2 15 3 8.
سلامونه ونی کی د زړه جو د وکسو ځان ټول پروگرام د کومې د حساب از جام پرې دې زمونږ ولادت نه پیغام پرې زمو زمونږ یو ګران دوست چې تاسو څنګه تاسو دوه پیزې نه شي کی خپل کور نه درک سوي دي او هر مسلمان ورو ته کې پد معلومات یې د خپل ځاغه ورې نو زما سره دې په دغه شمیرو اړیکې نو وینې چې د نوم یا یازي د پلان یې جوړول اکازي دې لمړي لړ مرکز د شرګا وسی دوم کړی یا د ټلیفون شمیرې تر توابه د سیمه شمیره وایم: 0 1 0 15 2 3 2 0 15 2. اتصالات شمیره ده: 0 1 3 1 6 9 8.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و ازادي رادیو ته دا پیغام پیړدم چې زما یو زی دی فنامه د نصرت الله نصرت چې تقریبا 3.5 کاله کېږي ورک شوی دی. د کندهار د ولایت د جړی د ولسوالۍ د ناجي د کلي دی. عمر یې تقریبا 93 کاله دی. نشانې او علامې یې دا دي: پتنه ګردۍ دی، فرنګ غنمرنګ دی، د پښو او د لاسو خپل یې کوچنکي کوچنکي دي او د پښو او د لاسو ګوتې یې لنډکي لنډکي دي او پر کال باندې د کالدانې ټپ دی، یعنی پر یو د دوه برخو غانو چې سړی ورته وګوري د کالدانې ټپ معلومیږي. د دیني علم زده کوونکی دی، یعنی طالب او طالب علم سبقان وایي او ډیر چالاک او بیدار هلک دی. هر مسلمان ورته په حق له معلومات لري پر دغه څلور شمیرې د مسره تماس ونیسي. بیسیم شماله: 0 1 0 1 1 3 2 5 5. سلام شمیره: 0 1 4 5 1 1 1 4 2 9. سلام شمیره: 0 1 8 2 5 9 2 4 2 1. اریبا شمیره: 0 2 5 1 1 5 9 5 8 2 2. والسلام په احترام د ازادي روډ څخه مننه چې مرسته راشي.
السلام علیکم. السلامونه ټول کډرمونه اوریدونکو ته چیرچانه په خاصه توګه تاسو ته. زه عبدالحنان مومین یم، له کندهار ولایت څخه. از ما یو دوست ورک دی د رحیم الله دانش په نوم باندې، نو چې هغه زما دوست ورک دی نو کته چې زما आवाज اوري نو زه خپل د ټلیفون شمیره ورته اعلانوم. از ما د ټلیفون شمیره ده: 0 1 9 9 0 9 8 4 8. د شمیرې تکرار: 0 1 9 9 0 9 8 4 8. او یا هم بلش میره: 0 1 0 0 3 5 3. د شمیرې تکرار: 0 1 0 0 3 شپاش پینزه دری اوه اوه نو کچیریز ما دوست ایران وری هیلا ده چی ما تزنگوی دخته سام
سلامونا بلال تنها دا زادی راڈیو تا پیغام پر اگدم دنگ رحار نا د سهیل پنوم ماشوم د شیرګړ د بازار نه نادر کښوې دي شاوخوا د یک شنبه پورس کې چاته معلومات وینو په دغه شمارو دي اړیکو نسې خپل جایزه دي تر لاسه کې د اړیکو شمارې دي پر وسه و یو اتیا دوه شپېته دوه دېرش بل ایم پی ان شماره د سپر واویا دوه شپېته دوه سوه یو شپېته څلور شپېته او بل شماره روشن صفر و سو شپږ نوي شپږ شپېته څلور اتیا اوه اتیا پای کې افغان شماره صفر اویا اوولس څوارلس څلور سوه یوولس که چاته معلومات وي نو په دې شمارو دې موږ سره رابطه وکړي او خپله جایزه دې ترلاسه کړي. وسلام.
السلام علیکم ورکتا سلام دا زدی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلام هم دا وخت مو په خیر زنه راغنو رانیم د لغمان مرکز مهترلام خار څخه ورور زما یو ملګری ورک شو دی تقریبا دا دوه میاشتې کېږي نو نادرکه ده چې په دې زمونږ आवाज اوري یا نور ملګرو ته یې په اړه پته وینو مونږ ته دا مارا باندې زنګ وایي چې پر اوسه واغیا دوه نیم زره اته نوي بلش مارا ده چې پر اوسه شپږ شپېته دولس درې دېرش اووه دېرش و سلام له زدۍ راډیو څخه مننه.
السلام علیکم سلامونه نیکې هیلې د شمس آزادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته په دې هیله یم چې روغ جوړ به وای او زه ترې قنا جهادي یار یم کمن به یم زمونږ یو ماشوم ورک شوی د سادات په نامو باندې له تېرو څلورو میاشتو نه را په دې خواته که څوک یې په اړه باندې معلومات لري نو مهرباني دې وکړي مونږ ته په دغه دوه شمېرو باندې زنګ ووهي یعنی صفر اووه سوه شپږ شپېته دولس درې دېرش اووه دېرش صفر اووه شپږ شپږ یو دوه درې 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 اووه او بله شمېره ده صفر اووه اویا اته سوه دوه نوي پنځه اویا درې دېرش یعنی صفر اووه اویا اته سوه دوه نوي پنځه اویا درې دېرش. وسلام په احترام خدای په امان.
سلامونه ازادي راډیو کارکوونکو ټولو ته بلله کلي په یوسیان څه الکترونی هغه خبره کوم ما یو ورور دی هغه درې کاله کېږي ورک دی پسې ځوان هلکۍ ځوان دی چې دې د دې په هکله باندې و چا ته تماس وي په پردغه نمبر دې زنګ ما ته ووایي صفر درې صفر څلور صفر اته اووه نه اته نه دوه سوه نه نوي ازادي راډیو کارکوونکو ته ډېر سلامونه او احترامونه وړاندې کوم.
السلام علیکم وزادی د جټو لمکاران او اوریدونکو سلام علیکم په خاصه توګه تایرو شان سلام علیکم په دې چې لکه به جوړ روغ خوش خوشاله به نو زما یو دوست ورک شوی دی چې مولات احمد دی د کندهار څخه نګرک شوی دی زما نوم محمد اساق افغانی له کندهار څخه دا زما یو دوست ورک شوی دی په دې چې تایرو شان ما پیغام ورواشي نو ډیر مهرباني دی نو دا زما یو دوست ورک شوی دی کندهار څخه بسم الله الرحمن الرحیم د جدل سکه علي تقریبا دوی نه شي کې د کور ته نظر کړه سوي دي زه د خپل ټلیفون شمیره ورپایم په دې هله چې ما څه دغه ټلیفون شمیره اړ ته ونی سي صفر و صفر اته درې درې صفر نه دوا یوزه شمیره یو ځل بیا ورته وایم صفر اویا دو اتیا دېش نه سوه پنځه ویشت.
السلام علیکم سلام دې ټول کارکونکو او دې کر سلامونه او دې ته د اعلان وکوم خصوصا روشن صاحب تاسو زه نه ټول قمهار ولایت د امان ور سوالي څخه دا پیغام ته زمون زما ورو محمد سلیم چې سلور مې شکی د خپل کور څخه نه درته شو دي د اسادین راغلي لکه د لسخان هر مسلمان ورو کې ته اعلان معلومات لري زما د دې شم د شمیرې ته زنګ ووهي صفر اویا اته پنځوس اووه اویا څلور سوه یو دېرش دوهمه شمېره مې د سیمین صفر اویا نه اتیا درې څلوېښت دوه سوه دوه پنځوس محمد سلیم نومېږي د کندهار ولایت کې د دامان د ولسوالۍ د مانجې د کلي اوسېدونکی دي څلور میاشتې کېږي چې د خپلو کورو څخه نادرکه شوی دی د عصبي ناروغۍ د کبله څخه هر مسلمان ورو کې ته اعلی معلومات راکړي هغه ته خپلې شیرني او جایزه ورکول کېږي. وسلام.
قدرمنو دوستان دنن ورځی دغه خبرونه د همدی ورسی پیغام په خبرېدل سره پات رسیږي. تاسو بیا هم د ازادي رادیو د پیغام سپټولو په ماشين کې خپل پیغامونه ثبت کړئ، موږ هرو مرو درته خبرو. نو تر راتلونکو خبرونه پوري چې بیا به هم په همدی وخت او همدی ساعت ستاسو په خدمت کې یو، ستاسو څخه اجازه غواړم. سوکاله او آرام اوسئ. مختمو ګلونه.
گرانو دوستانو محترم و اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000223461. یو ری بیا وایم 0000223461. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0042 02 21 21 15.